غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
خبرمان اوریدونکو، السلام علیکم. زه شفیع سردارم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به یې تاسو ته وړاندې کړي.
او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا د فوج یو مقام ویلی دی چې د هلمند ولایت د تیرې هفتې په هغې حملې کې چې د طالبانو په یوې غونډې شوې وه، کم تر کمه 50 تنه طالبان وژل شوي دي. په افغانستان کې د قبایلو سرتاسري شورا ویلی دی چې د پاکستان د پارلمان هغه پریکړه د منلو نه ده چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کوي. او سپینې ماڼۍ ویلی دی چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د دې هفتې په آخر کې په نیویارک کې د شمالي کوریا د فوج د یو لوړ رتبه جنرال سره د دغو دواړو ملکونو د مشرانو د لیغونډې په باب خبرې وکړي. او دا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته. د امریکا د فوج یو مقام ویلی دی چې د تیرې هفتې د راکټونو په هغې حملې کې چې د هلمند په ولایت کې د طالبانو په یوې غونډې شوې وه، کم تر کمه 50 تنه وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو نتاق ډګرمن مارتین اودونال ویلی دی چې د هلمند د موسی قلعه په ولسوالۍ کې د طالبانو د ساوق ادارې په یو مرکز دغه د راکټونو حمله شوې وه. خالی اودونال ویلی دی چې په دغې حملې کې د طالبانو تقریبا 50 تنه مشران وژل شوي دي. په افغانستان کې د قبایلو سرتاسري شورا ویلي دي چې د پاکستان د پارلمان هغه پریکړه د منلو وړ نه ده چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کوي. د دغې شورا مشرانو چې د قبایلي سیمو د وو ایجنسیو استازي پکې دي په کابل کې مطبوعاتو ته وویل که ملګري ملتونه او د افغانستان حکومت د پاکستان د دغې پریکړې مخنیوی ونه کړي، نو دوی به پراخو پاسونونو لاس پورې کړي. سپینماڼۍ وایي چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د دې هفتې په آخر کې په نیویارک کې د شمالي کوریا د یو لوړ رتبه جنرال سره ملاقات وکړي. او دغه دواړه لوړ رتبه مقامات به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د پلان شوې عالي غونډې په باب خبرې وکړي. د مرکزي کمیټې د رئیس مرستیال او د شمالي کوریا د استخباراتو دغه پخوانی مشر کیم یونګ چال د پیکینګ نه نیویارک پلوری د چین په یوې الوتکې کې را روان شوی دی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د لیبیا د متخاصمو ډلو مشران او د شلو ملکونو ډیپلوماټان په واریز کې جرګه شوي وو. او په هغې کې په اصول کې د دې کال په پای کې د انتخاباتو د پیل سره هم موافقه شوې ده. دا به د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون دویم هڅه وي چې غواړي په لیبیا کې سوله ټینګه شي. د فرانسې جمهور رئیس دغه فیصله ستایلی او ویلي دي چې دا به په لیبیا کې روغې جوړې ته لاره هواره کړي. په بلجیک کې فدرالي څارنوالانو د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې یو سړي پکې دوه پولیسانې او یو لاروی وواژه. پولیس وایي چې د برید کوونکي نوم د مشکوکو ټورستانو په لیست کې وو. برید کوونکي اول دوه پولیسان څو ځله په چاقوان ووهله او بیا هغوی په خپلو ټوپکونو وویشتلي دي. په پیښه کې څلور پولیسان ټپي شوي هم دي. پولیسو وروسته برید کوونکی وواژه. د اسرایلو جنگي الوتکو پرون د غزې په تړانګ کې د اسلامي جهاد د ډلې په مرکزونو باندې بمباري کړې دي. د اسرایلو د دفاع وزارت وایي چې دغه بمباري د ملک په جنوبي برخو کې د غزې نه د هوان د 25 ګولیو د وارولو په جواب کې کړي. په تیرو دوو میاشتو کې د غزې او د اسرایلو سره ته نږدې تشنج زیات شوی دی. د فلسطین احتجاج کوونکي غواړي چې د دې حق دې ورکړی شي چې بیرته خپلو هغو پلرنیو سیمو ته لاړ شي چې په 1948 کال کې ترنه د اسرایلو د تاسیس په وخت کې په زور شړل شي وو. د مالیزیا دوه نوي کلن صدر اعظم مهاتر محمد د دې اراده کړې ده چې د خپل ملک په خوانی اعتبار او وقار وو په ځای کوي. د هغه د خدمت په اولو 22 کلونو کې د مالیزیا اقتصاد ډیره وده کړې وه. ښاغلي مهاتیر محمد په انتخاباتو کې د بری نه وروستو د امریکا غږ سره په خپلې خاصې مرکې کې ویلي دي چې د خدمت په اولو وختونو کې د کار دپاره ډېر ښه فرصتونه برابر وو. ځکه چې دته داسې حکومت په میراث ور رسیدلی وو چې ډیر ښه وو او یوازې اصلاحاتو د انکشافي کارونو او پلانونو ته ضرورت درلود. هغه دا هم ویلي دي چې اوس دته داسې حکومت په میراث رسیدلی چې حقیقتا کاملا تباه شوی دی. هغه د حکومت د بودیجې نه د سوونو میلیونو ډالرو د غبن مسلې ته هم اشاره کړې ده. د مالیزیا پخوانی صدر اعظم رزاق نجیب د ملک د اداري فساد په ضد خپلو تحقیقاتو په وخت کې ویلي دي چې هغه کوم غلط کار نه دی کړی.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. د پکتیا د کار شهیدانو او معلولینو چارو د ریاست مسؤلین وایي چې د بایومیټریک سیستم په فعالیتو سره چې تازه په فعالیت شروع کړي په دغه ریاست کې به د فساد مخه ونیول سي. د تقریبی شمیرو له مخې شاوخوا 3000 کسان په جیلي اسنادو له یاد ریاست څخه میاشتنی پیسې ترلاسه کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حکله دا رپورټ را لېږلې دي.
د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی شهاب الدین د کار شهیدانو او معلولینو چارو ریاست ته د خپل وژل شوي ورور د وارث په توګه د پیسو ترلاسه کولو لپاره راغلی. خدای اړ نه دی چې ساعتونه انتظار وکاږي. شهاب الدین وایي چې په دغه ریاست کې د بایومیټریک سیستم په فعالیدو سره په ډېرې اسانۍ پیسې ترلاسه کوي. هغه وایي مخکې به ورته ګردیز کې شپې کولې، خو اوس یې کار په یوه ساعت کې خلاصیږي.
اوس خو دلته راغلم، رئیس ښار کلار ستړي ماشر سو وکړه، ورته وایي 400 چې اوس په منډه په د ساعت کې مشکل شته، نه دومره نه مې انتظار کړی او همدا اوس راغلم. انشاءالله کار مې خلاصیږي همدا اوس.
د رسمي شمیرو له مخې د پکتیا د شهیدانو او معلولینو چارو له ریاست سره کابو 6500 کسان راجستر او د معلولینو او شهیدانو د وارثینو په نوم پیسې ترلاسه کوي، خو نږدې نیم هغه جعلي اسناد لري. د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس محبوب سلامزی وایي شاوخوا 3000 غیر مستحق کسان په جعلي اسنادو پیسې اخلي. هغه زیاتوي د بایومیټریک سیستم په وسیله به مستحق او غیر مستحق کسان سره جلا کړي.
دغه سیستم به انشاءالله ډیر هغه کتابچی چې ژوندۍ شهیدانو جوړ کړی دی یا هغه معلولین چې دوی په شخصي مشکلاتو پر اساس معلولین شوي دي او یا هم مرزدي دي، دغه خلک بوله د قانون سره سم بررسی شي او دوی په غیر مستحق وبلل شي، او هغه کسان چې واقعي مستحقین دي هغه به مونږ انشاءالله ځان سره ثبت رجستر یا غوی ته خپل حقوق په خپل وخت ورکوو.
د پکتیا دی ولی مرسیال عبدالولی صحیح چې په یاد شوی ریاست کې د بایومیټریک سیستم د فعالیتو پر مهال له خبریالانو سره خبرې کولې، دا کار د اداري فساد په مخنیوي کې خورا مهم او ګټور وباله. هغه وایي مخکې له دې چې کسان بایومیټریک شي اسناد به د یو ټاکلې کمیسیون له لوري کتل کیږي او د مستحق ګڼلو په صورت کې به بایومیټریک او بیا خپل حقوق په منظمه توګه ترلاسه کوي.
اوس مخکې د دینه چې دوی دلته د افراد اشخاص بایومیټریک شي د دوی لپاره یو کمیسون ټاکل شوی ده چې د مرکزی حکومت په هدایت چې په هغه کې قضا، سارنوالي، د ولایت مقام، د دې ترڅنګ د شهیدانو او د معلولینو چارو ریاست د استازي پکې دي. نو اول به هغوی اسناد چې کوي د هغې نه وروسته به هغه چا اسناد چې واقعا حقیقي دي او مکمل دي هغه به راځي دلته به بایومیټریک کیږي.
دغه راز د ځینو کسانو د 93, 94, 95, 96 کلونو د شپږ میاشتو پیسې لا نه دي وصول شوي، خو د کار شهیدانو او معلولینو چارو رئیس وایي چې له بایومیټریک سیستم سره به یاد ستونزه هم هواره شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، یو محرم رپورت داسې اندېښنې پیدا کړې چې چین د تیرې یوې لسیزې راهیسې د استرالیا په سیاسي ګوندونو کې د نفوذ د کولو هڅې کړې دي. د استرالیا صدر اعظم په 2016 کال کې په استرالیا کې د بهرنیو مداخلو د کچې په اړه د تحقیقاتو امر کړی. د دې اقدام څخه وروسته یو قانون جوړ سو او د دې قانون له مخې سیاسي کاندیدان نسی کولای چې د بهرنیو هیوادونو څخه بس پنی واخلي. نور تفصیل د سیدنی څخه د امریکا ژغ د خبریال فیل مرسر په رپورټ کې واوري.
استرالیا رسنیو ادعا کړې چې د دې راپور جزئیات په دې هیواد کې د چین د پراخ نفوذ ښکارندوی کوي. د استرالیا صدر اعظم مالکولم ټرنبل ویلي دي چې د راپور محتویات محرم دي، خو خبره شوې جزئیات څرګندوي چې چین د سیمایزو شوراګانو په ګډون د استرالیا د حکومت په ټولو برخو کې د نفوذ کولو اقدام کړی او هڅه کړې چې له سیاسي ګوندونو سره جوړجاړی وکړي. د راپور یو چمتو کوونکی جان ګارنر دی چې اوس د مشورې ورکولو یوې کمپنۍ مشري کوي. دی پخوا د حکومت مشاور هم و. ښاغلی ګارنر که څه هم د دې محرمو اسنادو په اړه په عام ډول نظر نه دی ورکړی، خو هغه د مارچ په میاشت کې د امریکا د استازو مجلس د وسلوالو خدمتونو په کمیټه کې له څرګندونو مخکې په استرالیا کې د چین د نفوذ په اړه خبرداری ورکړی و.
Under the uncompromising leadership of President Xi Jinping, China's activities have become so.
د چین د ولسمشر ژی جینګ پینګ جدي مشري د هیواد فعالیتونه بې باکه او زشت کړی دي چې موږ نور نشو له پامه غورځولای. د دې مهم محرم اسناد خبرېدل د دې لامل شوی چې کان بیرا هم د بهرنیو مداخلو لپاره نوې قانون جوړ کړی. که څه هم د قوانین تیر کال پارلمان ته وړاندې شوی، خو تر اوسه تایید شوی نه دي. چارواکی ټینګار کوي چې که څه هم قوانین یوازې د یو هیواد لپاره جوړ شوي نه دي، خو مبصرین په دې باور دي چې د دغو اقداماتو خاص هدف یوازې چین دی. تیره اونۍ د استرالیا د ملي امنیت سازمان مشر دانکن لویس وویل هیواد یې له بې سارو بهرنیو مداخلو سره مخ دی. لویس وایي
Foreign actors covertly attempt to influence and shape the views of members of the Australian public.
بهرنۍ لوبغاړو په پټه توګه هڅه وکړه چې د استرالیایانو د استازو د دې هیواد رسنیو او په حکومت کې د چارواکو ذهنیتونه جوړ کړي. خو بیجینګ د صدر اعظم ټرنبل چین ضد سیاستونه غندلي او ویلي دي چې هغه د دواړو هیوادونو دوه اړخیزي اړیکې زیانمنوي. په داسې حال کې چې له متحده ایالاتونو سره د کانبیرا اوږدمهاله پوځي ملګرتیا د دې هیواد د ملي امنیتي ستراتیژۍ مهمه برخه شمیرل کیږي، نو صدر اعظم ټرنبل باید د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې پر مخ ولاړ شي، ځکه چین د استرالیا ستر تجارتي شریک دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په انتخاباتو کې پخوانی حکومت ته د ماتې ورکولو څخه وروسته په مالزیا کې ویار او خوشبینی بیا پیدا شوی ده. دغه حکومت په نړۍ کې یو له هغو حکومتونو څخه و چې اداري فساد په سر را اخیستی و. نوی صدر اعظم مهذیر محمد د امریکا ژغ سره په مرکه کې څرګنده کړه چې ډیر کار کولو ته ضرورت دی چې د هیواد شهرت او مالی چارې بیرته ځای ته راوستل سي، مګر له هغه ملامتیا فاصله ونیوله چې د ده په پخواني حکومت باندې اچول سوې وه. د امریکا ژغ خبریال ډیوید بویل په دې باره کې له کوالالمپور څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
ملزیانو د لومړي ځل لپاره په شپږو لسیزو کې خپل حکومت ته ماتې ورکړله، نو د هغې نه درې هفتې تیریږي چې دوی خپلو وظیفو ته په شوق سره روان دي. د دوی اتل پخوانی صدر اعظم مخاطر محمد په 92 کلنۍ کې بیا را میدان ته شو او خپل پخواني مخالفین سره متحد کړل چې داسې حکومت ته ماتې ورکړي چې د رشوت او اداري فساد تورونه ورباندې لګېدلي وو. د ملیزیا عوام وسه د هغو تحقیقاتو په باره کې لولي څومره میلیارد ډالر د ملیزیا د پرمختیایي بانک نه لا درکه شوي دي چې د قدرت نه لرې شوي صدر اعظم نجیب رزاق څارنه کوله. د رزاق په وخت کې رسوایی دغه هیواد سپک کړی و چې د مقدیر په وخت کې په اقتصادي لحاظ سوکاله شوی و چې اکثره ملیزیان یې اوس د ژغورونکي په حیث ګڼي. د پیسو د انتقال شرکت منیجر ماشت نوای زه زیات څه نه شم ویلی، مګر په دې باندې ویاړم. مهاتیر د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي د ده مهم کار د ملیزیا د شهرت او مالی چارو بیرته اعاده کول دي چې د پخواني حکومت په وخت کې ډیر زیات تاوان ورته راوختی و. د ملیزیا صدر اعظم مهاتیر محمد انوای
Well, my first 20 years as prime minister was fairly easy. I in I inherited a system that is already there. All I have to do is to introduce new ideas so that we can expedite the growth and development of Malaysia.
The Sadr Azam an pehaz malum ne shal kala asana tishu la pokhana system mata patu ma che tsukul ha ga de nu nazariat o marifikawlo che mang de Malaysia iqtisadi wada aw par mukhtak chatako magar wo sazada das hewa sara maqam ma che waqian taba shwed مہاتیر وای نوی حکومت هغه لارې چارې پیدا کړې دي چې د ملیزیا ملي پورونه خلاص کړي چې د نجیب په وخت کې څه باندې 250 میلیارد ډالرو ته رسیدلې وو. د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ د 2 میلیارد ډالرو پروژه به فسخ کړي چې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو لپاره وه. دغه اورګاډی د سنگاپور په تخت سره نښلول کېده او دا پروژه ډېره قیمت او غیر ضروري ده. د واده وکړه د هغه ډول سرغړونو مخه به ونیسي چې د ملزیا د پرمختیایي بانک د رسوایی سره ارتباط لري. د دې لپاره چې نجیب ته ماتې ورکړل شوې وي، مخاطر محمد د انور ابراهیم د قواو سره یو ځای شو او له دې نه مخکې نجیب دې ته ورته کار کړی و. د هغه پیشنهاد رد کړ چې وایي په تیرو 2 لسیزو کې له استبدال نه یې کار اخیستی و چې ورپسې سرغړونو باندې تاثیر کړی وي یا نه. مخاطر بیا وایي دا سرغړونې نه وي، دا د قانون په چوکاټ کې وي، ځکه چې د هغه وخت غوښتنه هماغه وه. البته قانون سخت و او هغه قانون ماته د خپل خلف نه پاتې و چې له هماغه قانون نه یې کار اخیسته. مګر څه چې پیښ شلو هغه دا دی، کله چې ما استعفا وکړه له عین قانون نه کار اخیستل کېده. دا له هماغه قوانینو نه سرغړونه ده چې په ملزیا کې د اوسنۍ حالات راوت. سیاسي څارونکی وانګ چین هوات وایي مخاطر په 2003 کال کې له استعفا کولو نه وروسته ځینې انتقادونه باید ومني، مګر د ده په ژمنو عقیده لري چې غواړي اصلاحات راولي. مګر وان خبرداري ورکړه دا به یوازې د ملزیا لپاره کافي نه وي چې په رښتینې توګه سالمه دیموکراسي پکې رواج شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د خوست مدني فعالان اندیشمن دي چې د ټاکنو لپاره شوزو کمه نوملیکنه کړي. په لاملونو او د دې ستونزو د حل په لارو چارو مو د خوست له یوې مدني فعالې نادیه باوري سره مرکه کړي. هغه په دې حق له آشنا رادیو ته داسې وویل:
هو متاسفانه چې په خوست ولایت کې واقعا د ښځو باندې کم رنګ ده، په دې خاطر چې یو خدای ما په هوای پروګرام دلته ډیر کم شوی ده، او بل ټولو نه لوړه ستونزه ده چې په خوست ولایت کې نه یوازې ښځې بلکې موږ اکثره ورونه هم تذکرې تر اوسه پورې نه لري. نو کله چې تذکره ونه لري سبتنام به په څه وکوي؟ او انتخابات هم په داسې لنډو تنګ وخت کې راغلل چې هغه مخکې دینه چې دغه پروګرام شروع شي، یعنی نوملیکنه شروع شي، دوی باید اول دې پاره د تذکرو غم کړی وای او ما په هوای کړی وای، نو وروسته دا پروسه باید شروع وای. او متاسفه چې وخت هم ډېر پیوتلو او مختم راغله انتخابات، نو دې لامل نه د ښځو ګډون ډېر کم د نوملیکنې په پروسه کې.
اوس ښځو سره څومره د روحیه موجوده ده، څومره په فکري لحاظ دوی تیاری دي د خوست ښځې چې دوی باید ټاکنو کې برخه واخلي چې باید د تذکرې خبره رامخکې شي، او د دوی د ګډون د شمیرې چې دا کم دی دا زیات دی، یعنې واقعا دوی غواړي چې ګډون کې خو مشکلات دي که څنګه؟
او ښځې یعنی اوس څه ناڅه پوه شوي دي، بدون د ټول ټاکنو د عامه پوهاوي نه په نورو برخو کې ډېر عامه پوهاوی شوی ده، یعنی دوی د حقونو په برخه کې یا نورو کې څه ناڅه عامه پوهاوی په خوست کې شوی ده. نو دوی اوس پوهېږي چې باید موږ په ټاکنو کې هم برخه واخلو، خو متاسفانه چې اوس دا پروسه ډېره په کراره ونه ده، او دې سره په څنګ کې د تذکرو ستونزه ډېره لوړه ستونزه ده چې موږ ټولنه کې تر قانون او تر شریعت او تر دې مسایل نه ډیر محترم او محکم داس مو رواجونه دي. یمن خویندې نو شکرای په خپل مخه دی لارې شي چې تر ریزه وکي، په خصوصا هغه نلوست خویندې دوی یا ریزه وکي کوم مرجع تر شي تذکرې پختنه وکي ځان ته تذکرې جوړ کړي. بنا نه دی پر باید اول نه دوی تیار ټیمونه جوړ کړی وای، تذکرې په کلیو په بانډو کې ویش کړی وای، اینه وروسته به د نوملیکنې پروسه شروع وای. مګر نوملیکنې پروسه داسې تر کومه ځایه معلومات لرم، یا میډیا ونه یا خپله کمیسیون د ټول ټاکنو نه اورم، ډېر کم وخت پاتې ده. همدا د روژې لس ورځې یا دولس ورځې د دوی د نوملیکنې وخت پاتې ده، او د نه به بعد شاید پای ته ورسېږي، خو نه پوهېږم او که به بیا دوام کوي. نو په دې لنډ وخت کې باوجود چې خوست دومره ډېر نفوس لري، تر اوسه پورې په سلو کې لس فیصده هم چا تذکرې نه دي اخیستې، خصوصا خویندو.
چې دا هم تړلې دي د ټاکنو پورې؟ نو
هم ټاکنو پورې تړلې دي،
هم ټاکنې ور پورې تړلې.
خصوص باید په دې برخه کې معلوم شي. تذکرو اخیستل یو خو موږ تاسو ټول افغانان یو، خپل هویت به هم څرګند شي چې موږ هویت افغان یو، تابعیت هم د افغانستان ده. او بله مهمه موضوع د تذکرو اخیستل د خویندو د ورونو لپاره د خوست نفوس د څرګندوالي ده. که چیرې کې موږ دعوا کوو چې خوست ولایت باید په اول درجه کې راشي، په دویم درجه کې راشي، تشکیلات یې ډېر شي، دلته متوازن انکشافي پروګرامونه په مخه لاړ شي، کار وشي، مکاتب ډېر شي، کلینیکونه ډېر شي، نو که کله یې موږ نفوس کم وي د تذکرو په اساس، زه فکر کوم چې دا کوم تشکیلاتو دا کومه بودیجه چې اوس د خوست لپاره نوموړ شوې ده، دا به هم کمیږي، ځکه چې پروسه ډېره ضعیفه او ډېره کمزورې روانه ده. بنا نو خلکو تذکرې نه دي اخیستې، او دې ستونزو سره به موږ مخامخ.
څه غواړئ؟ غوښتنه څه ده؟
اوس خو وخت تیر شوی ده، البته د ټول ټاکنو په حق لوایم. دا غواړو چې باید یو خو دا پروسه سری شي د تذکرو، او کاشکې مخکې دې نه چې دا نوملیکنه شروع شي، مخکې دې نه باید تذکرې توضیح شوی وای. مرکزي ادارې او نړیوالې ټولنې، همدارنګه نورو، د افغانستان رئیس صاحب د دولت دې ته باید ډېره توجه کړې وای. تر ټولو نه اصل او بنیاد د افغانستان د ټول ټاکنو تذکره ده. نو چې کله یو افغان میرمن تذکره ونه لري، هغه هم په خوست ولایت کې، همدارنګه پکتیا، پکتیکا، لوګر یا نور ولایتونه، اکثره موږ پښتنو سیمو کې خلک تذکره نه لري، بل خصوص خویندې، نو دا به ډېره ستونزو سره مخامخ.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف او د یمنی حکومت قواوی د حوثیانو تر لاس لاندې بندري ښار ته ورنږدې سوي دي. خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دي.
سعودي په مشرۍ ائتلاف ادا کوي د هدیدال له بندري ښار نه چې د حوثیانو په لاس کې دی 2 کیلومتره لرې دي. د سعودي عربستان قواوی ادا کوي چې ایران د هدیدا د ښار له لارې حوثیانو ته وسلې رسوي. عرب مطبوعات چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته نږدې دي، وایي یمنی قواوی د سعودي په مشرۍ د ائتلاف سره یو ځای جنګیږي. په جنگ کې پرمختګ کوي، د دغه هیواد دوهم لوی بندري ښار هدیدا بیرته ونیسي، د حوثي ملیشو تر لاس لاندې دی او د پایتخت سنا کار ورکوي. په یوه ویډیو کې هغه قواوې لیدل کېږي د ائتلاف په قواوو کې په دغو وسلو سره څنګ په څنګ جنګیږي چې له حوثیانو نه د تیښتې په وخت کې نیولې وي. د سعودي آل عربیه تلویزیون رپورټ ورکړی دی، ماینونه او توغندي هدیدا ته نږدې له حوثیانو نه نیول شوي دي. دغه توغندي او ماینونه په ایران کې جوړ شوي دي. امریکا غږ دغه رپورټ په مستقیمه توګه نشي تاییدولی. د سعودي په مشرۍ ائتلافي قواوو یو ځوان ملیشه جنګیالی ادا کوي چې د ده کسان هدیدا ته نږدې کېږي. د سعودي ائتلاف او جمهور رئیس هادي ته وفادار یمنی جنګیالی وای: د ده کسانو د هدیدا په لور یو مهم بری لاسته راوړی دی. د سعودي ائتلاف ناطق ډګروال ترکیه آل مالکی د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویلي حوثي قواوې چې د هدیدا دفاع کوي د سقوط سره مخامخ شوي.
استمر قوات الجيش الوطني اليمني خلال الفتره في تحقيق انجازات ميدانيه كبيره على الارض وفي كل الجبهات.
دی وای د جمهور رئیس عبدل ابو منصور هادی حکومت ته وفادار او عسکر په دې وروستي وختو کې په یو شمېر جبهو کې بریالیتوبونه په نصیب شوو چې د حوثی ملیشه قواوو د سقوط سبب شوي. دی وای یمنی قواوې چې د سعودي په مشرۍ ایتلاف ملاتړ کوي د سری بحیرې د بندر لس کیلومترو ته رسېدلې دي. حوثی مشر عبدالمالک د شنبې په ورځ په یوه وینا کې ومنله چې قواوې ستونزې ګاللې دي.
په بعض من المعارك في بعض من الاحداث حصلت تراجعات، هذا شيء يحصل عاده في الحروب ويحصل الكر والفر وتحصل احيانا حاله من
دا واي په یو شمېر جبهو کې د یو شمېر ناکامۍ سره مخامخ شوې دي، ځکه په عادي توګه په جنگ کې د لوجستیکي دلیلونو له کبله دا رنګ پیښې کېږي، مګر د دې معنا د جنگ خاتمه نه ده. ځینې عربي مطبوعات وایي د فقید جمهور رئیس علي عبدالله صالح وراره طارق عبدالله د سعودي په مشرۍ ائتلاف سره څنګ په څنګ جنگيږي. صالح چې د خپل تر د جمهوري ګارد د قتی قومندانو د روان کال په سر کې په جنگ کې شامل شو چې حوثیانو ته ماتې ورکړي، د دا کار وروسته له هغې وکړه چې عربي متحده اماراتو ورنه وغوښتل. د ده کورنۍ هم په دغه هیواد کې اوسیږي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف کې متحده عربي امارات مهم رول لوبوي. د امنی پوز پخوانی صاحب منصب او څارونکی محسن ناجی مساعد عربي مطبوعاتو ته وویل لږ تر لږه درې امنی ملیشي قطعات د جمهور رئیس هادي د بیرغ لاندې د سعودي په مشرۍ ائتلاف سره څنګ په څنګ جنگي.
دائما جيل الرابع تتشكل القوات التي تقاتل من ملیشيات ومن جماعات يعني الدوله، يعني معروف ان الدوله
دي وايد جنوبي امن مخالف سلفي جنگلي او اخوان المسلمين تنجدي قواوي د متحده عربي امارات او سوداني عسكر سره څنګ په څنګ جنگي.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پوري جامع او بي طرفه پروګرامونه خبروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي او مبصرین وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په ډېرو سیمو کې خپل وسلوال ځای پر ځای کړي. دوی وایي هیوادونو ته لازمه ده چې د هغوی د خطرونو څخه با خبره وي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د داعش تش په نامه خلافت یو کال مخکې په عراق او سوریه کې لمنځه ولاړ، خو دا پوښتنه لا شته چې آیا د دې ډلې ګواښ کم شوی که نه. کارپوهان وایي هغه خلک چې د داعش د نظریې تر اغیز لاندې راغلي یوه سیمه کې محدود نه دي او په ټوله نړۍ کې موجود دي. د امریکا د کانګرس غړي او د کورنۍ امنیت د کمیټې رئیس مایکل میکایل په دې اړه اندېښمن دي.
مونږ په عراق او سوریه کې د داعش خلافت پای ته ورسوه، خو مونږ باید سترګې پټې نه کړو ځکه هغوی د نړۍ نورو برخو ته تللي دي او ژوندي دي. دوی تر هغه وخته پورې ژوندي دي چې د دوی نظریه موجوده وي، خو آخر به د دوی نظریه هم ناکامه شي ځکه د دوی نظریه د ظلم او جبر پر بنسټ او زموږ نظریه د ازادۍ او ډیموکراسۍ په اساس جوړ شوې ده.
په نړۍ کې د نورو سیمو په پرتله په افغانستان کې د داعش موجودیت ډیر محسوس کیږي ځکه په تیرو څو میاشتو کې داعش په افغانستان کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست.
بله شک امریکا د نورو ترهګرو پر ضد د جګړې ترڅنګ په دغه سیمه کې هم عملیات کوي چې داعش خراسان بولي. د داعش خراسان څنګه هلته ډیر نفوذ لري. زما په نظر داعش په دغه سیمه کې د اوږدې جګړې نه ګټه اخیستې ده. ځینې خلک یې جذب کړي دي او ځینې یې له نورو هیوادونو څخه راوستي دي، خو هیله شته چې د امریکایي عملیاتو او د سیمه ییزو متحدینو په پیاوړ کېدو سره به د دوی مخه ونیول شي.
په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر هم د داعش د پراخېدو په اړه اندېښمن دی، خو وایي چې امریکا باید د افغانستان او پاکستان سره په دې مسلې خبرې وکړي.
د افغانستان په ختیځ کې د داعش د خراسان د څانګې مرکز دی چې د پاکستان سره پول لري. دا ډېره خطرناکه مسأله ده. ټول باید په دې اړه اقدام وکړي. په تیره پاکستاني، افغان او امریکایي چارواکي باید په دې مسلې خبرې وکړي. دا موږ ته معلومه نه ده چې داعش هلته څه کول غواړي، خو کوم ښه کار نه کوي. دا به د پاکستان، افغانستان او امریکا لپاره بخنه وي.
د کانګرس غړی مایکل میکایل وایي چې د امریکا حکومت ګوګل، فیسبوک او ټویټر په څیر ټولنیزو رسنیو سره یو ځای له انټرنیټ نه د ټولو هغو موادو لرې کولو باندې کار کوي چې کرکه، جهادي پروپاګند او د داعش د نظریاتو په خپرولو کې مهم رول لوبوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.